کار رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیدر ته د دې وخت د خبرونې سره هر کله وایم نن د 2014 کال د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده دلته په واشنگټن کې د مخصوصن اتنیمې بجې دي د مهمو خبرونو سرټکی د خلیل خان نوري
جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوریه څخه د روسي ځواکونو د رایستلو امر کړی دی ترکیه د انکرې موټر بم برید پړه په دوو کردی یاغیانو چې یوه ښځه او بل نارینه دی اچولی او د امریکا متحده ایالاتو په 15 ایالتونو کې نن مقدباتي انتخابات ترسره کیږي
د قندهار د ولایت سیمه ایز روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په هغه سیمو کې د واکسین ورکولو کوششونه شروع کړي دي چې تر اوسه پورې پکې واکسینونه ماشومانو ته نه دي شوي او په قندوز کې جګړو او نامنۍ د هغو کورنیو پایداتو هیڅ تاثیر نه دی کړی چې په کورونو کې د چرګانو واړه فارمونه جوړ کړي وو په دې هکله رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اورئ اوس خبرونه
السلام علیکم په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې په اړه د سوری خبرې په جنیوا کې پیل شوې دي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوریې څخه د روسي ځواکونو د رایستلو امر کړی دی په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویټکالی چرکن د دوشنبې په ورځ وویل روسیې د سوریې څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ګام له دې لپاره اخلي چې موږ اوس سیاسي دریځ لرو او د اختلافاتو د ختمولو لاره مو غوره کړي هغه وویل
Well, because we are in the political mode now, in cessation of hostilities mode, and our diplomacy has received the marching order to intensify.
زموږ ډیپلوماسي اوس داسې امرونه ترلاسه کړی دی چې خپلې هڅې ګړندۍ کړو چې په سوری کې سیاسي حل ته لار راوباسو. نور تفصیل به د سید بختیار شاه صاحب پر پورت کې وو.
د روسیې دولتي مطبوعاتو پرون د دوشنبه په ورځ راپورټ ورکړ چې د هغه ملک جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دفاع وزیر سرګی شیوګو او د بهرنوی چار وزیر سرګی لاروف ته ویلي چې د دفاع وزارت ته چې په سوریه کې کومه دنده سپارل شي وه هغه تکمیل شوې ده ښاغلی پوتین وایي نو د دې لپاره هغه یو فرمان صادر کړی چې هغه به سر د سبانه پیل شي او د هغې په اساس به زموږ د ځواکونو یوه لویه برخه د سوریې نه د پراوتلو لاس پورې کړي په دمشق کې د سوریې د جمهوري ریاست دفتر ویلي دي چې بشار الاسد د دې کار سره موافقه لري خو زیات اکرد چې روسیې ژمنه کړې ده چې د هوایي ځواکونو ټوله قطبه د هیواد نه اونه باسي روسیې د اعلان په داسې وخت کړې ده چې هلته په ژنیو کې پرون د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو په منځګړتوب د سوریې په باب د سولې خبرې پیل شوې او دا په دې تیرو دوو کلونو کې د هغه ملک په اړه لومړنۍ د سولې خبرې دي چې کیږي د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو استاذي سټیفن دی مستوره خبرداري ورکړې چې کدا غ خبرې ناکام شي نو بیا به جنگ چې هم دا اوس هم موجود دی برته پیل شي سپینی مانی ویلې دي چې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما او خغلی پوتین پرون د دوشنبه پرواز په ټلیفوني خبرو کې په دې خبرې کړې چې څنګه د سوریې سیاسي مذاکرات په مخ تاګو کې او هم د غدوړو مشرانو د سوریې نه د روسیې د قواو د اعلان په باب هم بحث کړی دی
ترکیه د دوشنبه په ورځ وویل چې په انکره کې ځانمرګه موټر برند چې 15 کسان پکې شو وژل سول او 15 زخمیان سول ویلي دي چې امکان لري د غیظ مواره دوه کوردی یاغیان چې یوه ښځه او بل نارینه دی وي د ترکیه صدر اعظم احمد داوتوغلو په داسې حال کې چې د انکره یو روغتون ته د زخمیانو د لیدلو ته ورغلی وو وویل چې ډیر جدي او یقیني موندنسته چې د جدای غوښتونکو تروریستي سازمان ته اشاره کوي هغه د کوردستان د کارګر ګوند چې پی کی کی په نامه پیژندل کیږي اشاره کوله صدر اعظم د احمد داوتوغلو وویل چې د ترکیه چارواکو یو ورس مشکوک کسان نیولې دي چې د دې بمی بردونو سره راسن تړاو لري د هاج سایل سرتیرو د تفریحي ځایونو غزمی پیل کړی دی او دا کار یو ورځ ورسته لاغه سوی دی چې وسلوالو کسانو په برید کې 13 تنه وژل شول د کورنیو چارو وزیر امید بکاکو ویل چې په وژل سوو کې 15 ملکی کسان دي او درې سرتیری دي. هغه دا هم ویل چې ټول درې واړه وسلوال وژل سوي دي. له دې مخکې د وژل سوو وسلوالو شمیر شپږ ښودل سوی و. بکاکو ویل چې د امنیتي ځواکونو چټک پرګون زستایم چې دغه برید یې په زغرده پای ته ورسوي او زیاته یې کړه چې امنیتي ځواکونه اوس هم ګزمې کوي چې نور تروریستان خونلانه دي پاته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د دوشنبه په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د مامورینو د مشرانو یوې غونډې کې شرکت کړی دی. نور تفصیل به د نظرانی یوسف زینب اورو.
په دغه غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو سیمو نه لوړپوړي ډیپلوماتانو شرکت وکړ. ولسمشر اوباما په دغه موخه د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم وستایو. اوباما په خاص توګه د ایران د اټومي وسلو تړون، د فرانسې د اقلیم د بدلون تړون او د کیوبا سره د اړیکو بیا رغولو په برخه کې د جان کیری رول وستایو. اوباما ویل
What a historic day it was when John reopened our embassy in Havana.
دغه څومره تاریخي ورځ ده چې جان کیری په هوانا کې د امریکا سفارت بیا پرانست او بیا د هغې نه یوه هفته وروسته زه په تیرو نوي کلونو کې د امریکا لومړی جمهور رئیس وم چې کیوبا ته مې د جنگي اجازونو نه پرته سفر وکړو. اوباما په کال 1928 کې د هغه وخت د جمهور رئیس کالوین کالج سفر ته اشاره کوله چې په جنگي جهاز کې کیوبا ته سفر کړی و. اوباما ویل چې د هغه د جمهوري ریاست په اخیرو لسو میاشتو کې به هغه کوشش وکړي چې د بهرنۍ چارو په پالیسۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي او په دغو اهدافو کې یو د ګوانتنامو بې بندیخانه تړل دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
یو امریکایي چې د اسلامي دولت غړی دی د عراق په شمال کې د سنجار ښار ته نږدې د کوردی پېشمرګز واکونو پلاس ورغلی. سرباز هما حامین چې په عراق کې د پېشمرګز واکونو کمانډان دی د امریکا ژغتی ویل چې د هغوی ځواکونو د دوشنبې په ورځ د غزمې پر مهال دغه مشکوک کس لیدلی و. په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل چې موږ په دې اړه د دې راپورټونو په اړه معلومات لرو چې یو کس چې د امریکا تابع دی او ممکن د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو سره یو ځای جنګېدلی وي په شمالي عراق کې د پېشمرګز واکونو لخوا نیول شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو په 15 ایالتونو کې نن د سه شنبه په ورځ مقدماتي انتخابات کیږي. په دغو مهمو انتخاباتو کې به معلومه سي چې د ډیموکرات او یا د جمهوری غوښتونکو کوم کاندید به د جمهوری ریاست لپاره د مقام لپاره وروستی کاندید سي. دا و خبرون.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. په موکړی د خبرونې لومړی رپورټ په داسې حال کې چې ټاکل شوی د ولسمشر غنی د ورستی تقریني فرمان لمخې به د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه په نوي جوړښت خپل کار پیل کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسن د وی خو د راتلونکو ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو لپاره د بودیجې د نشټوالي په اړه اندېښنه ښیي او له بلې خوا یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ کړي د افغانستان په ټاکنو کې په لاسوهنې تورنوي. دا سرګندونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن رئیس احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې یو خبری غونډې په محل کړي دي. په دې اړه جزئیات له کابل نه د خبريال ممتاز بهیر پر رپورت کې اوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې چیرې افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو لپاره پر وخت بودیجه برابر نه کړي نو د ټاکنو به یو ځل بیا وزندول شي. د دغه کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له افغان حکومت څخه د روان کال د جدې میاشتې په ورستیو کې د بودیجه غوښتنه کړې و خو حکومت لا تر اوسه په دې برخه کې اقدام نه دی کړی.
لہذا اگر حکومت بودیجه
هغه ویل چې چیرې حکومت په ټاکلي وخت مکتب بودیجه را نه کړي مخ خوښینه یو چې د ټاکنو به په لان شوی وخت چې د 1159 کال د میزان میاشتې سلوریشت منیټه ده تر سره کولای نشو. احمد یوسف نورستانی زیاته کړه یو نامه چمتواله خودلې چې د افغان حکومت پر رسمي غوښتنه به د راتلونکو ټاکنو لپاره دغه کمیسون ته بودیجه ورکړي خو پر وینا حکومت لا تر اوسه د یو نامه دغه غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس پر یو شمیر حکومتي لوړپوړو چارواکو او بهرنیو هیوادونو او مؤسسو تور پورې کړ چې د ټاکنیزو اصلاحاتو تر نوم لاندې هڅه کوي چې په لوی لاس د ولسی جرګي او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې وزندوي که څه هم هغه د کوم چا یا هیواد نوم وانه خست خو له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې د ټاکنو په چارو کې د لاسوهنې مخه ونیسي. هغه ویل په جدي توګه د افغانستان د اسلامي دولت له رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه کوو د ټولو هغو کسانو که د ده په حکومت کې دي یا هغه کسان چې په ملګرو ملتونو کې دي او یا په ځینو سفارتونو کې دي د هغوی د لاسوهنې مخه په کلکه ونیسي. دغه راز ښاغلي نورستاني د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل دندو او واکونو په اړه د افغان ولسمشر نوی تقنیني فرمان غیر قانوني وباله او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اوسني چارواکي به تر هغې خپلو دندو ته دوام ورکړي چې د دندې شپږ کلنه موده یې بشپړه شوې نه وي. د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل دندو او واکونو قانون چې نږدې دوه اونۍ مخکې په 15 فصلونو او 9 مادو کې د افغان ولسمشر لخوا لاسلیک او په رسمي جریده کې خپور شوی په کې د پام وړ بدلونونه راوستل شوي دي. د دغه تعدیل شوي قانون له مخې د غوراوي کمیټه به په نوي جوړښت کې خپل کار پیل او د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره به د نویو کمیشنرانو نوملړ ولسمشر غني ته وړاندې کړي. د دغه فرمان پر بنسټ د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د سترې محکمې رئیس، پر اساسي قانون د سار او د بشري حقونو د کمیسیونونو رئیسان او د مدني ټولنې دوه استازي د کمیشنرانو په غوراوي کمیټه کې غړیتوب لري. په دغه فرمان کې چې د غوراوي کمیټې په جوړښت کې دولتي چارواکو ته زیاته ونډه ورکړل شوې، له ټاکنو څخه د سار بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. له ټاکنو څخه د سار بنسټ مشر جانداد سپینغر امریکا غږ ته وویل په غوراوي کمیټه کې د مدني ټولنو د استازو د غړیتوب کموالی به د دې لامل شي چې په دغې کمیټې د دولت اغیزه زیاته شي.
د مدني ټولنې ونډه که کمه شي په دې کمیټه کې او د دولتي اداراتو ونډه زیاته شي، دا به کمیټې باندې د دولت اغیزه زیاته کړي او اعتبار به یې کم کړي او بیا هم کېدای شي چې زیاتره استخدامات د کمیشنرانو چې وشي هغه د دولت په خوښه وشي، بېطرفۍ باندې به ونه شي. دا یوه اندېښنه ده.
جانداد سپینغر زیاته کړه چې نوي بدلونونه د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون له هغو پرېکړو سره په ټکر کې دي چې څو میاشتې مخکې ولسمشر غني ته وړاندې شوي وو. دا د ولسمشر غني دویم تقنیني فرمان دی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل دندو او واکونو قانون کې د تعدیل لپاره صادر شوی دی. له دې مخکې صادر شوی فرمان چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې رئیسانو ته په غوراوي کمیټه کې غړیتوب نه ورکړل شوی، د افغانستان د پارلمان لخوا رد شوی وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د قندهار د ولایت سیمایز روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په هغه سیمو کې د واکسین د ورکولو کوشش کوي چې د 15 کلونو راهیسې په کې په پرله پسې توګه ماشومانو ته واکسین نه دی شوی. عزیز الله پوپل د قندهار نه په دې موضوع رپورټ رالیږلی.
په کندهار کې د عامې روغتیا د کتلوي معافیت چارواکي وایي چې دوی توانېدلي د کوچنیانو د وقایې په برخه کې د جنوبي حوزې لرو پرتو سیمو ته هم د پولیو ضد واکسین ورسوي. د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت امیر ډاکټر نظر محمد وایي چې په لومړي وار د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ هغه سیمو ته هم د پولیو واکسین رسولی چې تر 22,000 زیات کوچنیان پکښې له 15 کالو راهیسې په پرله پسې توګه له واکسین څخه پاتې شوي وو. د زیاتوی چې د دولت وسلوال مخالفین هم د واکسین د پروګرام سره پوره هم راغیدي او ان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې له صحیح ټیمونو سره مرسته کړي.
دا نو شیو زیری و تاسو ته او ټول وطنوال ته ورکوم چې په غورک ولسوالۍ کې موږ دوه کلستره چې یو کلستر مرکزی د ولسوالۍ و او یو کلستر په سرحد د هغه صحیح چې د دولت حاکمیت لاندې هغه کلی دوه کلستر دوم کلستر و چې خوشبختانه په چیرم کې دا دوه کلستره کور شوي دي. تقریبا 2200 اچا کوشنه دا دوه کلستر کې موږ چې پاتو او مشکلات و هغه مشکلات حل سو اوس هغه کور شوي.
په کندهار کې د کتلوي معافیت امیر وایي چې د سېشنبې په ورځ به د جنوبي ولایاتو تر څنګ په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین د پسرلني دور درې ورځنی عمومي کمپاین پیل سي او تر 15 کلونو کښته ټولو کوچنیانو ته به واکسین تطبیق سي.
زموږ کمپاین په دغه هفته سېشنبې، چهارشنبه، پنجشنبه په ورځ درې ورځې کمپاین تقریبا زموږ د وزې په کچه نو شپږ یو اشاره شپږ میلیونه ماشومان باید واکسین سي.
د میوند ولسوالۍ د واکسین د پروګرام یو تن رضاکار عبدالحلیم وایي چې د تیر په پرتله اوس د لرو پرتو سیمو هغه اوسیدونکي هم پاله حضور لري چې مخکې به یې د واکسین پروګرام ته د شک په سترګه کتل. دی زیاتوي چې د ځایي خلکو حضور د واکسین د هڅو په بریالیتوب کې ښه اغیز کړي خو لا هم په ځینو لرو پرتو سیمو کې عامه پوهاوي ته اړتیا ده.
مخکې به داسې و چې خلکو به دې کار ته زړه نه شکاوه، یعنی مراجعین ډېر دي، کوشش کوي چې هر څوک راسي په واکسین کې ونډه واخلي او د یو څو روپو په مقابل کې کار وکړي. نو په سابق کې دا شان نه و، ځینې تهدیدونه و، خلک به بېرېدله، یعنی نه کاوه دا کار. نو په دې خاطر باندې خلکو نه غوښتل چې داسې، یعنی غټ خلک، یعنی پوره مطابق د پروګرام خلک نو کې په مشکل پیدا کېدل، مګر اوس الحمدلله خلک هم په ارزښت پوه شوي دي.
د روغتیا چارو ماهرین وایي چې د پولیو د مخنیوي لپاره یوازنی لار د پولیو دوه څاڅکي واکسین دی چې کوشنیان له دایمي مایوبیت څخه ژغوري. د نړۍ په کچه د پولیو ناروغي له منځه تللې، خو افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکښې شتون لري. په دې برخه کې هڅې هم تر بل هر وخت زیات سوي، خو اړوند چارواکي د کورنیو او ولسي مشرانو همکاري اړینه بولي.
دلیوی پرلا دا مال دلیوی نن بد تور زلف چرت باد وہی نا او پرنی پٹ پدی دن مور کھڑما نن لدی دنا پٹی دا چھ خوب رازینا تگے بیم تگے بگر زم تگے بیم تگے بگر زم ستاد ہجران دلمبو جل وہلے یا
درنو اوریدن کو سپام وکړه. یو بل رپورٹ ته په قندوز کې جګړو او نامنیو د هغه کورنیو په عایداتو هیڅ تاثیر نه دی کړی چې په کورونو کې د چرګانو واړه فارمونه جوړ کړي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورٹ را لېږلی.
په کلو کې د زراعت ریاست په مرسته ځینو بیوسو کورنیو ته د چرګانو واړه فارمونه جوړ شوي. دغه کورنۍ هر ورځ د دغو چرګانو له لارې یو اندازه پیسې په لاس راوړي او تولیدات یې د تیر په څیر له موسمي بدلونونو پرته په بازار کې ښه پلورل کیږي. د هګیو چرګان اکثر په کلو کې د کورنیو د خزینو لخوا ساتل کیږي او له دې لارې د خپلې کورنۍ او اولادونو د ضرورت د پوره کولو لپاره مالی امکانات په لاس راوړي. د زراعتي ادارو له لوري د ټولو هغو کورنیو خزینه غړي چې د چرګانو د ساتنې چارې پر مخ وړي راغوښتل شوي وي او د فارم اړوند معلومات ورکول کېدل. یوه میرمن چې د امام صاحب د دورمن په کلي کې د لسو فارمونو چارې تنظیموي وایي چې هره ورځ دوی له دغو فارمونو څخه ښه عاید لري.
روزانه اگر کی خوب نگاه کنه خوب چی کنه
شو چرګان خو ساتي نو هر ورځ کې دای شي د 1500 یا 1400 افغاني عاید ولري، خو د هوا په ګرمېدو سره د دوی د محصولاتو نرخ یو څه کمیږي. د چاردری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي زربیبي وایي چې دوی اوس د چرګانو د وړو فارمونو لارې د خپل ژوند یو اندازه ضرورتونه پوره کوي او ښه عاید لري.
چرګان ساتو ز خپل سر ګروپ یې ما خوشاله یم ته نه ډیرو خلکو پیدا تی ولیدل ولی چې دغه پروژه چې موږ تر مخ کې شوې ده او موږ تر غلې ده د دغه پروژې نه موږ ډیر خوشاله سو ډیر ته نه پیدا ملیدل ده او ډیر موږ په خو پیدا لیدلې چې چا کښې مو کړل خپل مې دغه خپل چرګان 15 وشتانې چرګان مې خپل دغه نه اخستې دي غټ کړې مې دي خرج کړې مې دي پیدا مې تیرې دي کور مې ټول پچالېږي قلم او کاغذ او دیوانانو مکتب تګ یو میلمه یو آشه وزريږي په باندې موږ ډېر خوشاله یو.
نو موړی زیاتوي
مل ما په دغه قسم وزريږي چې چرګان اضافه کوو کې نه وي چرګان زیات شي خپل مرغان چې ما سیړه کې دي زیات چرګان چې شي او تعالی له خو به د خلک دسه ویدو او دغه پروژه چې رامخ کې شي د خزي چې د چرګان سره ډېر مینه لري او ډېر استراس سره لري کنه کې نه یو اخو کې دی خو ډېر ساتي ور سره تیر د مخ کې زی کورې یعنی زندگی په مخ باندې زی.
په قندوز کې د زراعت وزارت لخوا د پلیشوی پروژې ایچ ایل پی د پروګرام یو تن مسؤل محمد غلام ملاخیل وای چې په کورنیو باندې چرګان ویشلی او د دغه بیوزلو کورنیو لپاره د چرګانو د وړو فارمونو جوړول لوی کار دی. هغه زیاتوی چې له دغه لارې دغه کورنۍ ښه عاید لري.
دوی د سلقتی چرګانو په تربیه کولو سره د ورځې اتیا اوسط اتیا اگی اخلي او د دې په خرڅولو باندې دوی ته یو ښه عوایدی نقطه ده او داخل ریکور کې او دا ډیر موثره ده، خصوصا هغه کورنۍ چې بیوزل دي او د غولو لپاره ډیر اړین او ارزښناک ده او دوی خواهش نور ده چې دا هم ادامه پیدا کړي او موږ هم پروګرام کې لرو چې د سل قیتونه د ارتقا ورکړو 1500 او تر 5000 قیتو پورې تر څو دوی تجارتي سیستم ته ځان عیار کړي.
په قندوز کې د جګړو او ناامنۍ له امله په سوداګرۍ منفي اغیز شوی. یو شمېر سوداګرو په دې خاطر خپل کاروبار له قندوز څخه نور ولایتونو ته انتقال کړی چې ګټه یې کمه شوې ده، خو هغه میرمنې چې په کورونو کې د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا په خاطر واړه فارمونه جوړ کړي وایي چې د دوی په عایداتو کې هیڅ کمبود نه دی راغلی. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
او د ازادۍ رادیو پیغام چې تاسو د آشنا رادیو واشنگتن نو اوریدو. د پکتیا خلک وای مخابراتي شبکو د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې مخابراتي فعالیتونه محدود کړي دي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
مخابراتي سیستم ته د ټولنې په پرمختګ کې ډېرې مهمې وسیلې په سترګه کتل کیږي، خو له امکاناتو او فرصتونو سره سره د افغانستان ډېرې سیمې اوس هم د ځینو دلایلو پر اساس له دې مهمې اسانتیا بې برخې دي. په همدې ترڅ کې د پکتیا د ځینو غرنیو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د مخابراتي شبکو نیمګړې خدمات یې نه یوازې اړتیاوې نشي پوره کولی، بلکې له نورو ستونزو سره یې هم مخ کړي. د پکتیا والو په خبره په ځینو سیمو کې مخابراتي شبکو د نامنیو له امله خپل فعالیتونه په بشپړ ډول درولي او په ځینې نورو کې بیا د ورځې محدود ساعتونه فعالیت لري، مګر د شپې لخوا بندیږي. محمد زبیر د پکتیا زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
که یو څوک له خارج نه یا په داخل کې خپل کور والو سره اړیکه نیسي یا ټلیفون کوي، نو له ډېر ستونزې سره مخامخ یا خلک اکثره وخت سي پوخیږي چې جګ جوینه تخیږي، هغه جن له خبرې سره کوي، خو غلطه هم د دوی اواز په خټ توګه ناراضي اواز مصرف کیږي، یو شبکه مالته روغ کار نه کوي.
د پکتیا په مرکز او ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو یو سل اته ویشانتانونه فعالیت لري. په دې کې د سلام، ام ټي ان، افغان بیسیم، روشانه اتصالات شبکې شامل دي. د ګردیز یو اوسیدونکي خالد حبیب په نظر په ټولیزه توګه یادې شوې شبکې د کیفیت له پلوه هم ستونزې لري او چندانې خوندور خدمات نه عرضه کوي.
دوی وایي چې پکتیا مو د 3G خدماتو لپاره آماده ده، او یا پکتیا کې 3G خدمات شته، ټولې پکتیا ته رسیدلي خو داسې نه ده. د ښار په لرې پرتو سیمو کې هم انټرنیټ د دوی سم کار نه کوي. دا لوی ستونزې دي چې هم د خلکو په کاروبار باندې تاثیر کولی شي، هم د خلکو په ژوند باندې تاثیر کولی شي.
د پکتیا دی ولایتي شورا غړی محمد رحمان قادری وایي چې زرمات، ګرده، سړی، وزې، شواک، جاني خیل او د ځینو نورو سیمو اوسیدونکي تر نورو ډیر له یادې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. هغه وایي
زموږ ملاقاتو کې یو هم د مخابراتي شرکتونو سره د همدې ولایت په کچه، هم د مرکز په کچه، تر څو دوی سره وغږیږو او ستونزې پکتیا کې زموږ پکتیاوال لاس په ګریوان دي ورسره، هغه ستونزې حل سي او دوی د صحیح مخابراتي شرکتو یا د صحیح غږ وړونکو شبکو څخه برخمن سي.
د پکتیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د ادارې مشر خان بهادر عادل وایي چې ستونزې درک کړي او هڅه کوي چې د کیفیت او پوښښ له پلوه مخابراتي فعالیتونه تر معیاره ورسوي.
واحده ستونزه دی امنیت، که موږ ته امنیت تامین وي زه په سلو کې سل فیصد اطمینان ورکولی شم خپل ګران وطنوالو ته چې دا شبکه به قطع نه شي، ولې چې مخابراتي شرکتونو ته اقتصادي ضربه هم ده. په دوی پسې دغه مصارف او د هر څه روان دي، که قطع کړي دوی تاوان ده، او که یو منټ فعاله وي هم دوی په ګټه باندې ده.
د همدارنګه وایي چې له مشکلاتو سره سره تقریبا 50% پکتیا تر مخابراتي پوښښ لاندې ده، خو عام خلک بیا دا خبره له حقیقته لري بولي. د مسؤلینو په وینا ټاکل شوی چې نږدې راتلونکی د مخابراتي شبکو لسګونه نور انتنونه د پکتیا په پاتې سیمو کې نصب شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د مهم خبرونو لنډیز په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې په اړه د سولې خبرې په جنیوا کې پیل شوې دي، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوریې څخه د روسي ځواکونو د رایستلو امر کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویټکالی چرکن د دوشنبه په ورځ وویل روسیا د سوریې څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ګام له دې دپاره اخلي چې موږ اوس سیاسي دریځ لرو. د روسیې دولتي رسنیو دوشنبه په ورځ راپور ورکړی دی چې پوتین د دفاع وزیر سرګی شیګو او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته ویلي چې د دفاع وزارت ته چې په سوریه کې کومه دنده ورکړل سوې وه هغه مکمله سوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د دوشنبه په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د ماموریتونو د مشرانو یوې غونډې کې شرکت وکړ. په دغه غونډه کې د نړۍ د بېلابېلو سیمو نه لوړپوړي ډیپلوماټان شرکت کوي. ولسمشر اوباما په دغه موخه د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم وستایو. د هاج ساحل سرتیرو د تفریحي ځایونو ګزمې پیل کړي او دا کار یو ورځ لاغه سوی چې وسلوالو کسانو په برید کې 13 تنه وژل شول. د کورنیو چارو وزیر په وژل سوو کې 15 ویلي چې په وژل سوو کې 15 ملکي کسان دي او درې سرتیري دي. هغه دا هم ویل چې ټول درې وړه وسلوال هم وژل سوي. ترکیه د دوشنبه په ورځ وویل چې په انکره کې ځانمرګه موټر برید چې 15 کسان پکښې ووژل شول او 125 زخمیان شول امکان لري چې د هغې ذمهواره دوه کوردي یاغیان چې یوه ښځه او بل نارینه دي وي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوودغلو په داسې حال کې چې د انکرې یو روغتون ته د زخمیانو د لیدو دپاره ورغلی وویل چې ډېر جدي او یقیني موندنې شته چې د جدایي غوښتونکو ترسي سازمان ته اشاره کوي. د امریکا د متحده ایالاتو په 15 ایالتونو کې نن د سه شنبه په ورځ مقدماتي انتخابات کیږي. په دغه مهمو انتخاباتو کې معلومه سي چې د ډیموکرات او یا جمهور غوښتونکو ګوند کم کاندید به د جمهور ریاست لپاره وروستی کاندید سي.
پای ته ورسېده. نیم ساعت وروسته د تازه رپورټونو خبرونو سره بیا حاضرېږو. تر هغې د دری برخې خپرونې ته غوږ شئ.
رادیو